آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا شتایم. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان یا چنګاښت میاشتې اوله د مې میاشتې له 22 سره برابر ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنه خبرونه پیلي. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبانو په هلمند کې د شوي موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. په حمله کې 4 دیش کسان وژل شوي. افغانستان کې پارلماني انتخابات بل کال ته د سرطان په 14 ترسره کیږي او داعش د عراق په موصل کې د نور په نوم مشهور جماعت نړولی دی.
نن غرمه په هلمند کې د شوي موټر بم چاودنه کې د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. افغان حکومت د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالب وسله والو د 1 شمېر بندیانو د آزادولو غوښتنه رد کړې ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د 1990 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. درنو اوریدونکو، دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته خبریږي. اوس تر متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د هلمند لشکرګاه ځانمرګي برید طالبانو کړی دی. د هلمند ولایتي چارواکي وایي نن د پنځشنبه په ورځ شاوخوا 12 بجې د دغه ولایت مرکز د لشکرګاه ښار کې د نوي کابل بانک د څانګې مخې ته یو موټر بم وچاودېد چې له عمله وروستیو خبرونو په اساس 4 کسان وژل شوي دي او 350 نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو د وینا له مخې د برید په مهال د افغان حکومت یو شمېر ملکي مامورین او امنیتي منصوبین د دغه بانک څخه د خپلو تنخواو او اخیستلو لپاره راغونډ شوي وو. د هلمند د والي ویان عمر ځواک په دې اړه داسې وایي:
تقریبا په تعداد د 50 نه زیات په دې کې ټپیان دي چې دم کړی، شاید ټپیانو شمېره هم زیاته شي.
د برید وروسته سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بنده شوې او خبریالانو ته هم پیښې ځای ته د تګ اجازه نه وه ورکړل شوې. افغان حکومت وایي هیڅکله د هغو یرغمل شوو د خلاصون په سر به له طالبانو سره معامله ونه کړي چې له دې ډلې سره اسیران دي او په بدل کې د خپلو زندانیانو آزادول غواړي. طالبانو پرون په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو، امریکایي کوین کینګ او آسټرالیایي ټیمیټي ویکس، ویډیو خپره کړه چې دوی پکې د طالبانو د ځینو زندانیانو د خلاصون خبره کړې. د جمهور رئیس غنی یو ویان شاه حسین مرتضوی نن خبرلارن ته د هغې ویډیو په تړاو چې طالبانو پرون خبره کړه ویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز معاملات د غیرغمل شوو برهنۍ استادانو په سر نه کوي.
حکومت هیڅکله د هغو وګړو د خلاصون لپاره معاملې ته حاضر نه دی چې د طالبانو سره دي، ولې د ټولو امکاناتو او خپلو ظرفیتونو نه د هغو وګړو د خلاصون لپاره استفاده کوي چې طالبانو سره دي. د معاملې بحث په هیڅ وجه نشته.
د افغانستان په جوزجان کې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواکونو تیروتنې کې د داعش تر ولکې لاندې سیمه کې خوراکي مواد غورځولي دي. چارواکي وایي د خوراکي موادو دا کڅوړې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې غورځول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا فوج په افغانستان کې د داعش د ډلې پلاویانو د ختمولو په هدف په خپل وینه تویه کړې ده او ډېر پیسې مصرف کړي او حتی د بمون د مور په نوم لوی بم هم استعمال کړی. خو د دې ټولو هڅو سربېره هم د داعش ډلې د خراسان څنګه په افغانستان کې لا هم ستونزې جوړوي او وضعیت نه ښه کوي. د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان افغانستان ته د نورو امریکایي قواوو استولو سره مخالفت کوي. د امریکا د کانګرس 4 غړو د 4 شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس ته د یو لیک په استولو سره په افغانستان کې د دې هېواد د فوجیانو په شتون سخته اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه د راتلونکي لمریز کال د سرطان 14 پاړه سما اعلان کړی ده. د دې کمیسون رئیس د افغان حکومت څخه وغوښتل چې ترانو او پر وخت ټاکنو د امنیتي او مالی تدابیرو په برخه کې دی کار وکړي. د ټاکنو کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی په دې اړه ویلي دي چې
په ټاکنو کې له ټولو زیدخلو خواو سره له اوږدو سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د 1999 کال د سرطان شپاړسمه نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړو.
ښاغلی احمدزی په کابل کې رسنیو ته دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ارګ او ولس ترمنځ لومړنۍ مناظره نن د پنځمې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې جوړه شوه. ولسمشر غنی د دغه مناظرې ګډونوال ته په وینا کې وویل په اوس وخت کې افغانستان د بدلون په حال کې دی، خو دغه بدلون نتایج زر لاسته نه راځي. تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په ترکیه کې چارواکي وایي امریکا ورته ډاډ ورکړی چې د داعش له ماتولو وروسته به له کوردي جګړه مارانو څخه وسلې بیرته راټولې کړي. امریکا په سوریه کې د داعش د ماتولو لپاره کوردي جګړه مارانو ته وسلې او مهمات ورکړل، خو انقره اندېښنه لري چې دا جګړه ماران به په سرحد کې پراته سیمو کې ګډوډي پیدا کړي. د ترکیه د دفاع وزارت وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس د ترکیه د دفاع وزیر فکری اسیک ته ویلي کوردان ته ورکړ شو وسلو پوره جزئیات دوی لري او همدا چې داعش مات شي ټولې وسلې به ورنه بیرته راټولې کړي. د عراق فوز وایي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د موسل په ښار کې یو مشهور او تاریخي جومات نور نړولی دی. د عراق فوز دغه اعلامیه د چهارشنبه پوره سپاره کړه. د عراق فوز وایي چې کوشش یې کاوه د اسلامي دولت ډله دغه سیمې نه وشړي. د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر بغدادي دوه کاله مخکې د دغې لرغوني جومات نه په عراق او سوریه کې د اسلامي خلافت اعلان کړی و. هندي چارواکي وایي هیواد کوشش کوي د یو ډول سمندري سارګر ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په اخیستو کې د امریکا رضایت ترلاسه کړي. هند هیله ځکه څرګندوي چې صدر اعظم نریندر مودي د یک شنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره واشنگټن ته سفر لري. په بلجیم کې مسولینو نن وویل چې پولیسو د بروکسل د اورګاډي په تمځای کې د خونځاشي بمي برید په تړاو څلور تنه نیولې دي. د فدرال حکومت څارنوالي وایي دا نیونې په بروکسل او نږدې مونبګ نه کې د تلاشۍ په جریان کې وشوې. او د چهارشنبه په ورځ د میشیګن ایالت په یو هوایي ډګر کې د یو پولیس په چړو وهلو تور کې یو کنایتایی تبه ګرم وګڼل شو. فدرالي پولیس وایي برید کوونکی امور فتوحي نومیږي چې په اصل کې د تونسو او د کاناډا د کیوبک ښار اوسیدونکی دی او پرون سهار د فلنت ښار په پیشاب نړیوال ډګر کې پولیسو ونیو. دا د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د روان خبرونه لومړی ریپورت ته نن غرمه په هلمند کې د شوي موټر بم چاودنه کې د مرګ ژوبل کچه لوړه شوې. بل خواته د هلمند امنیتي مقامات وایي چې یو پلاوی په دې اړه پلټنې کوي چې ولې نظامی کسان په خپلو نظامی مرکزونو کې د کابل بانک د څانګو پر ځای په لښکرګاه کې د یاد بانک عمومي څانګې ته د معاش اخیستلو لپاره ورغلي وو. پاموکي رپورټ ته
په هلمند کې د نننی ځانمرګي موټر بم چاودنې په ترڅ کې د لسګونو ټپیانو لمن څخه د لسو ټپیانو روغتي حالات نازک شول کیږي. د دې پیښې د تلپاتو د روسیو شمیرو له مخې په پیښه کې ټول څلور دیرش تنه وژل شوي او اته پنځوس تنه نور ټپیان دي. دوی د اختر در رسیدو په مناسبت په لشکرګاه ښار کې د نوي کابل بانک له څانګې څخه خپل ماشونه اخیستل. په وژل شوو کسانو کې د پولیسو او ملي پوځ سرتیري ښوونکي او هغه سوالګر شامل دي چې د بانک مخې ته ولاړ وو. نن غرمه شاوخوا 12 بجې په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک د څانګې مخته وزانمرګي برید کوونکي خپل له چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې یا د مرجو بلای را منځته کړه. د پیښې څو تن عیني شاهدان داسې وایي
ټول ملکي کسان دي، ټول نظامی کسان دي، هر څوک د اختر مناسبت باندې یو څه کور ته وړي او هغه په دغه حالت کې چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل د بدن عذاب له لاسه ورکوي، نو دا ډېر تعصب ځای دی.
ماشومان ډیرې پراتو دلته تم پراتو دیخوا تم پراتو ډیر ماشومان پراتو اسه چې دیخوا سینته چې غورځیدل هغه نامعلومه دي
پرګار قسم ته خلک دلته ناس قبل بانک مخه د اختر شپې ورځې دي خلک رقم خیر او زکات لن ناس ته بند تر ناس لري تر ناس مالی من هر قسم ته خلک دلته ناس ته په دې ځان پټه کړه چې بینه بس هغه دی او ټول څه کوي
د پیشي چپیان په لور شرګه کې د بیرنوی طبي مرستو در رسولو یا ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی چې تر درملنې لاندې دي بلی خواته ځینی هغه ستیری چې د ماشونو د ترلاسه کېدو لپاره منتظر و او په پیښه کې ژوندې پاتې سوی نیوکه کوي چې د بانک د پیسو د ویش بهیر چکنی دی او مراجعین یې اړوي چې په ساتو ساتو انتظار وباسي
داسې ګڼې معلومیږي چې دا طالبانو سره لاره لري دا خلک چې ماشونه ځنډل کیږي دا ماشونه ته په وخت ورکل شوی وي دا خلکو ته به دا مشکل نه وي
بلی خواته د هلمند ولایت نظامی شورا په وغونډه کې د پیښی د سرنګوالي لپاره یو پلاوی ته دند سپارلې چې په دې اړه پلټنې وکړي د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د وزسو نظامی اصول لمخې هیڅ نظامی حق نه لري چې له نظامی څنګه پراته کابل بانک ته د تنخوا اخیستلو لپاره ولاړ شي او ټاکل شوی نظامی پلاوی به دا هم معلوموي چې ولې نظامیان نن بیا په لشکره کې د کابل بانک څنګه ته د معاش اخیستلو لپاره تللی وو
نن بیا هم تاسو به په خره مسته شو لچا ملکی کسانو او نظامی کسانو ته پکې مرګ ژوبل او وختل چې د موټر بم په واسطه را مسته شوی دغه پیښه تقریبا په تعداد د 50 نه زیات په دې کې ټپیان دي چې دم کړی شاید ټپیانو شمیره هم زیاته شي
تر دې دوه ورځې مخکې د هلمند امنیتي مقامات خبر ورکړی و چې د کوچنی اختر د را رسیدو په مناسبت په لشکرګاه ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي خو نننۍ خونړۍ پیش عام خلک د دې ښار پر امنیت بیا بیا باور کړی تر اوسه چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
افغان حکومت د افغانستان امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالب وسلوالو د یو شمیر بندیانو د آزادولو غوښتنه رد کړې او ویل دي چې د حکومت د تروریستانو سره دغه معاملې ته چمتو نه دی خو د افغانستان امریکایي پانتون په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې د دغه پانتون دوه برمته شوي استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایی دی زر راخوشي کړي پام کوي په دې اړه له کابل د امریکا غک د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده
د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان امریکایي پانتون د طالبانو په بند کې د بندي دوه استادانو د حق غوښتنې په خبرګون کې چې د خپل خلاصون په بدل کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه رد کړې ده د جمهوری ریاست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري کانفرنس ویل چې افغان حکومت تر روسي ډلو سره معاملې ته چمتو نه دي
په مورد رهایی زندانیان حکومت هیڅ وخت حاضر به معامله
خغلی مرتضوی ویل د بندیانو د آزادولو په برخه کې حکومت هیڅ کله د طالبانو سره دغه کسانو د خلاصون په برخه کې معاملې ته چمتو نه دي خو د خپل ټول امکاناتو او ظرفیتونو څخه دغه د خلاصولو لپاره چې طالبان سره په بند کې دي به کار واخلي خو د معاملې خبره هیڅ نشته دي طالبان چهارشنبه په ورځ خپل بند کې د افغانستان امریکایي پانتون شپېته کلن امریکایي کوین کینګ او اته څلوېښت کلن استرالیایی ټیمی ټی ویکس یو لنډه ویډیو خبره کړه چې پکې د افغانستان امریکایي پانتون دغه دوه استادانو د امریکا د جمهوری رئیس ډونالد ترامپ څخه د طالبانو له بند څخه د آزادولو لپاره دغه ډلې سره د خبرو غوښتنه کړې ده دغه برمته شوو استادانو په دغه ویډیو پیغام کې ویلي چې طالبان د هغوی په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو د خپلو ملګرو آزادول غواړي د افغانستان امریکایي پانتون د طالبانو لخوا دغه پانتون د دوه استادانو خپرې شوې ویډیو ته په غبرګون کې ویلي چې دغه پانتون محصلین کارکوونکي د بورډ غړي او استادان د دغه ویډیو په لیدلو خوشحالي شوي دي د افغانستان امریکایي پانتون په یو بیان کې ویلي چې دا استادان د افغان ځوانانو د روزنې لپاره کابل ته راغلي وو د افغانستان امریکایي پانتون په دغه بیان کې د طالبانو غوښتي چې هر څومره ژر چې کیږي دا استادان دې خوشي کړي تر څو هغوی خپلو کورنۍ سره یوځای شي همداشان دغه پانتون د ټولو اړوندو مسؤولو ادارو څخه هم د دغو دوه استادانو د خوشي کېدو برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده طالبانو دا استادان تېر کال د اګست په میاشت کې د کابل په دارالامان کې د افغانستان امریکایي پانتون د ودانۍ له مخې تختولي وو په کابل کې د مې په یو دېشمه د موټر بم د برید وروسته چې 150 تنه پکې ووژل شول او تر 1500 تنه پورې پکې ټپیان شول او افغان حکومت یې د برید پلان د حقانی پر ډلې واچوله د ارګ څخه په خبره شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغه برید وروسته جمهور اسلامي محمد اشرف غنی د حقانی ډلې او طالبانو د اولس بندیانو د اعدامولو حکم تشریح کړی دی، خو تر اوسه دا حکم عملي شوی نه دی. طالبانو د دغه رپورټونو په غبرګون کې دغه ډلې سره د بندي بهرنیانو د وژلو ګواښ کړی و. د افغانستان د جمهور ریاست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوی د اولس بندیانو د اعدامولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته نن وویل چې د افغانستان قوانین په خاصو برخو کې اشد مجازات چې اعدام دی اجازه ورکوي. شاه حسین مرتضوی وویل چې دا د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې ده چې که چیرې د یو شفاف قضایي بهیر په ترڅ کې دوسیه بشپړه شي هغه یې توشي.
در صحبتی که رئیس جمهور داشتن در مواردی که
خغلی مرتضوی ویل جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې چې لرلی په هغو برخو کې چې تروریستان په جنایت لاس پورې کوي او یا هغه ګروپونه چې ښاریان سوداګر او ماشومان تښتوي، جمهور رئیس په څرګنده ویلي چې هغه به هیڅ ډول په دې برخه کې ملاحظه ونه لري او په هغه صورت کې چې دغسې کسانو دوسی په شفاف ډول څېړل شوي وي او بشپړې شوي وي او جمهور رئیس سره شي هغه په دې برخه کې هیڅ شک نه لري. خغلی مرتضوی ویل چې تروریستانو په وړاندې به افغان حکومت د ټولو امکاناتونه کار واخلي او په دې برخه کې ټول وړاندیزونه د حکومت پر میز پراته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د 1990 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. د دغه کمیسیون چارواکو له حکومت او نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره ورته امکانات برابر کړي. افغان حکومت وایي د دغو ټاکنو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلې رپورټ ده.
لوګو د انتظار وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د پنځشنبه په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان کړه. د دغه کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کمیسیون به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1990 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي.
په ټاکنو کې له ټولو زیدخلو خواو سره له اوږدو سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د 1990 کال د سرطان 14 نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړ. د راتلونکو ټاکنو مهالویش دا معنا لري چې دا زمون نهایی پریکړه ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په شفافه توګه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره کمیسیون ته لازم امکانات برابر کړي. نجیب الله احمدزی د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د امنیت خوندیتوب مهم وباله او ویل
د امنیت د ټینګولو مسولیت په ټوله کې د حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانونو په غاړه دی. د تخنیکی او لوجستیکی تدابیرو نیول د همکارو ملي او نړیوالو بنسټونو مسولیت دی او په ټولنه کې د سیاسي بستر او عامه افکارو تنظیمول د دولت کار دی. په هر حال موږ خپل تدابیر نیولې دي او له حکومت څخه د بودیجې د برابرولو او امنیت ټینګولو غوښتنه کوو.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اټکل لمخې پر دغه ټاکنو به تر 260 میلیون ډالرو لګښت راشي. دا کمیسیون تمه لري چې نړیواله ټولنه ورته دا پیسې برابرې کړي. د افغانستان حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د ټاکنو د کمیسیون لخوا د راتلونکو ټاکنو د نیټې له اعلانولو څخه مخکې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. حکومت له دغه اعلان څخه هرکلی کوي او ټول هغه چمتووالی چې حکومت پورې اړه لري په هغه برخه کې اقدامات ترسره شوي او که د حکومت لخوا نور ملاتړ ته اړتیا وي هغه به هم حکومت ترسره کړي. شاه حسین مرتضوی زیاته کړه چې افغان ولسمشر د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې له استازو سره په وروستیو لیدو کاتو کې له هغوی څخه غوښتي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره په راتلونکو ټاکنو کې زیاته ونډه واخلي او خپل نظارتي رول زیات کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو هم تیره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان ټاکنو ته جدي پاملرنه وکړي. هغه ویلی چې دغه ټاکنو ته باید پوره تیاری ونیول شي او له ټکنالوژي او د نورو هیوادونو له تجربو څخه په راتلونکو ټاکنو کې ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا سار بنسټ یا ایټووا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غته وویل اوس کمیسون زیات وخت لري چې د راتلونکو ټاکنو لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل که له دې تاریخ مخکې ضروري اصلاحات لکه د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول په کمیسون کې دننه اصلاحات او د غراز په ضروري ځایونو کې د ټکنالوژۍ ځای پر ځای کول دا کارونه ترسره شي او اراده ورته موجوده وي، ښکاره ده چې موږ به ټاکنو ته تیار اوسو. خو پرته له دې چې اصلاحات او لازم اقدامات ترسره نشي، په هغه صورت کې به د ټاکنو نیټه راورسیږي، خو موږ به د ښو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتو ونه اوسو. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید دوه کاله وړاندې په دغه هیواد کې ترسره شوی وای، خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د ټاکنو په بنسټونو کې اصلاحات او د نویو چارواکو ګمارنې پر سر د راپورته شوو لانجو له امله دا ټاکنې وځنډېدې، چې له امله یې د افغانستان اوسنۍ ولسی جرګه به د راتلونکي کال تر ټاکنو پورې د اتم کال لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
له نشئ توکو سره مبارزه باید په یو فرهنګ بدل شي. تاسو کولی شئ ټولنه لدی وژن کې پدیدې څخه وژغورئ. نشئ توکي سرګند دښمن.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د ارک اول سرمنز لمړنۍ مناظره نن د پنځمې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون په ارک کې جوړه شوه. افغان ولسمشر په دغه مناظرې کې وویل چې اوسمهال افغانستان د بدلون په حال کې دی او هغه کسان دغه بدلون مخالفت کوي چې خپلې ګټې په خطر کې ویني. په موقع په اړه له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ده.
د ارګ ولسترمن لمړنۍ مناظره نن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون پارک کې جوړه شوه. ولسمشر غنی دغه مناظره ګډونوالو ته په وینا کې وویل په اوس وخت کې افغانستان د بدلون په حال کې دی، خو دغه بدلون نتایج زر نه ترلاسه کیږي. د افغان ولسمشر پر وینا بدلون باید د هر اړخیزې ارزونې وروسته د پوره تدبیر پر بنسټ او د مقاومتونو په پام کې نیولو سره په مختلفو پړاوونو کې رامنځته شي. هغه د افغانستان د پخواني پاچا غازی امان الله خان واکمنۍ ته په اشاره وویل.
غازی امیر امان الله خان د دې وطن استقلال وګټ، ټول وطن ور باندې ودرې، څه غازی د کافر په نامه ونویست، ولی ځکه مراحل ونه سنجل. د خاورې کې د تحول او تعادل منځ کې باید یو انډولي که اندازه د تحول ډیره تیزه کوي، مقاومتونه باید وسنجول. که اندازه د تداوم دوام وکړي، بیا چارې ته رسیدلی، نو دخلته تدبیر په دې کې ده چې دا انډول څنګه ساتي.
ولسمشر غنی د افغانستان د مهمو مسلو په ارزولو کې هر وګړی مسؤول وباله او وی ویل چې ولس د حکومت د برنامو د تطبیق پر بنسټ خپل تصمیم نیسي، او که د حکومت برنامې د هر اړخیز تحلیل او تدبیر سربیره عملي مدیریت ونه لري نتیجه نه ورکوي. ښاغلی غنی د مناظرې ګډونوالو ته په خطاب کې وویل که ولس صرفیتونه غواړي نو باید په حکومت کې وړ او مسلکي کسان وګمارل شي. هغه ټینګار وکړ چې د مصلحتونو په صورت کې به زورواکي حکومت ته لاره پیدا کړي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه هغه کسان د بدلون مخالفت کوي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. هغه وویل
تغییر اکسل عمل دار.
بدلون غبرګون لري او تاسو چې د بدلون په پړاوونو کې تر ټولو زیات زینفه او زیدخله کسان یې باید په دې برخه کې ونډه واخلي. هغه برخه خلک چې خپلې ګټې په خطر کې ویني تر ټولو زیاتې چیغي وهي، خو د هغې برخه چې زیاته ګټه یې پراتونکو کې خوندې کیږي بدلون ته تر ټولو لږ پام کوي.
د افغانستان ولسمشر وویل چې یو ټولنه په زور او جبر سره دوام نه مومي، بلکه د ولسونو د مشارکت لپاره بحث، مناظره او قنات ورکولو ته اړتیا ده. د ولسمشر دا سرګندونه په غیر مستقیم توګه د یو شمیر هغو سیاسي ګوندونو د پارلمان د غړو نیوکو ته ځواب دی چې په دې وروستیو کې پر حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر باندې کړي دي. یو شمیر سیاسي ګوندونو د پارلمان ځینو وکیلانو افغان ولسمشر د حکومت په چارو کې په خپل سری تورن کړی او ویلي دي د افغانستان ټولې چارې پارک کې د ګوتو په شمیر د څو کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان سیاسي بې ثباتۍ له امله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې افغانستان کې سیاسي اختلافات په شدت قومي رنګ خپل کړی دی. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سیاسي استازي وایي چې حکومت د افغانانو ترمنځ د اتحاد لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. نور جزئیات د احمد شکیب دوست پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اوضاع په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چی اماماتو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په یوې خاصې غونډې کې کابل کې سیاسي او امنیتي حالات ډېر د اندېښنې وړ بللې دي.
د ملي وحدت د حکومت لخوا د پراخ سیاسي شمولیت، د حساب ورکونې د تقویې او د حکومت د اعتبار په خاصه توګه په امنیتي سکتور کې د حالاتو د ښه کولو پرته به موږ ممکن په یوه ماتېدونکي چاپېریال کې له زیاتو کړکیچونو سره مخامخ شو.
یماماتو ویلي چې افغانستان کې سیاسي او امنیتي کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د جوزا میاشتې په لسمه کابل کې درنو چاودنو سلګونو کسانو ته زیاته مرګ ژوبله واړوله چې ورسره خلک د اعتراض په دود واټونو ته راووتل.
سیاسي اختلافات په شدت قومي اساس لري. دا په یو داسې وخت کې چې داعش پر شیعه مسلمانانو د بریدونو په واسطه کوښښ کوي په هیواد کې فرقایي اختلافاتو ته لمن ووهي د اندېښنې وړ دي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازي ویلي چې افغان حکومت او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو د اوضاع د لا خرابېدو مخه ډپ کړه. ملګرو ملتونو ویلي چې که افغان حکومت خپل حکومت والی کې بدلون رانولي ممکن کړکیچ نور هم زیات شي.
د ټولو د شمولیت او د سیاسي ثبات لپاره د اجماع جوړول حیاتي ده.
له ټولو نیوکو سره سره ملګرو ملتونو د سولې په راوستلو او د فساد په لمنځه وړلو کې د افغان حکومت لاسته راوړنې ستایلې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی محمود سیقل وایي چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. سیقل نړیواله ټولنه د افغانانو ملاتړ ته راوبلله.
زموږ د ستراتیژي درېمه برخه دا ده چې د افغانانو یووالی، حکومتوالي او د خدمتونو رسول پیاوړی کړو.
بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د دغه هیواد د اوضاع په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې درک کړې دي.
نگرانی هایی که سازمان ملل مطرح کرده یا شماره شهروندان ما مطرح میکنه اینا بدون شک قابل درک هست، اما حکومت در پی اصلاح جدی امور هست. شما آثارش در وزارت دفاع میبینین، در بخش تدارکاتش یک اصلاحات بسیار خوب به وجود آمده.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ریپورت در ځوانې لپاره رابلل شوی و. خاغلی ګوتریش تیرونه کابل څخه تر لیدنې وروسته د افغانستان په اړه خپل ارزونې په یو ریپورت کې لیکلې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو تازه خبر چم دا اوس را ورسید. افغانستان د کرکټ د نړیواله شورا بشپړ غړی شو. د کرکټ نړیواله شورا په لندن کې په یوې غونډه کې دا اعلان وکړ. له افغانستان سره ایرلاین ته هم دا امتیاز ورکړل شو. په دې سره افغانستان یو لسم او ایرلاین 12 هیواد شو چې د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ لوبو امتیاز ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له چارواکو سره له امنیتي خبرو نه وروسته پرون په واشنگټن کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دغه خبرې دواړو لوریو ته د دې زمینه برابروي چې په راتلونکو 24 کلونو کې خپل روابط څرنګه پیاوړي کړي. خو هغه ټینګار وکړ چې دواړه خواوې په ځینو مواردو کې لا ګواښونو سره مخامخ دي او په اړه اختلافات لري.
نو موږ کولی شو چې دغه اختلافات لري او ستونزې حل کړو. په سیمه کې یو ګواښ د شمالي کوریا لخوا رامنځته شوی دی. موږ دواړه غواړو چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړه ډول له اټومي وسلو پاک شي.
ښاغلی ټیلرسن وایي متحده ایالات او چین موافقه لري چې د شمالي کوریا له هغو شرکتونو سره تجارتي اړیکې ونه لري چې د ملګرو ملتو تر بندیزونو لاندې دي.
موږ چین ته په ټینګه وویل که غواړي چې په سیمه کې د کړکیج مخه ونیسي نو مسؤلیت لري چې په دغه رژیم اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار واچوي.
په دغه غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سیالي وي خو له شخړې نه ډډه کیدلی شي.
موږ پر خپلې هغې کلکې ژمنې ټینګار وکړ. له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره د هدف لپاره په ګډه کار وکړو.
ورنو اوریدونکو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې چین مسولیت لري چې پر شمالي کوریا لا زیات اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار واچي څو په سیمه کې د کړکېچ مخه ونیول شي چې په حق له تاسو همداشبه رپورټ واوریده. خو د نن شپې د آشنا تک په خبرونه کې د انټرنیټي جرایمو د قانون په اړه بحث کیږي چې کوربه روخان نورسی ده. د خبرونه اوریدل مهیره وي. درنو اوریدونکو روانه خبرونه پام دیزی پایته ورسیده. تر راتلونکو هم الله عمل شه.